تشکر از همراهی. هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم در نیم ساعت، البته پیش از شروع برنامه میکروفون شما با اسمت ساروان باشید.
در مننه نعیمی صاحب، قدر من آوردون که اته بجه دی دی ساعت بخپرونه که آوری چی ده کورونا چار وزارت ده وردگ ولایت پا دای مرداد که پر کلینیک ده حمله پا اره تحقیقات که نور موضوعات حمله رو خو لخبرونه روسته. ده دی ساعت خبرونه عارف اسدالله لودین ورانی که وی
پسر که ده مهم خبرونه سر تکی ده پکتیکا چارواکی وای حق ماین چه پرونی ده یوی کورنی شپک غری و وجه ده دولت وستوال و مخالفان و خخ کری و ده هلمان پوزی چارواکی وای چه ده سنگین ولسوالی ده لاری ده تسپیل پارا پوزی عملیات رواندی او ده روسیه و امریکا و تلی دیپلوماتان وای ده سوریه جگره زپلو سیمو تا ده برستو پر دوام بیا تنگار شوی دی. ده خبرونو تفصیل د پکتیکا چارواکی وای هغه ماین چې پرونی د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل دا یوای دغه کورنۍ له یوې کلي بل کلي ته سفر کوو پر هغه مان ور برابر شوی چې د دښمن لخوا ځای پر ځای شوی و. له بعده مرغه چې تل ملکیان د دغسې ماینونو ښکار کیږي. په دې چاودنه کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د حقاني شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکي عبدالجبار قهرمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په ارامه باندې تصفیوي عملیات هم روان دي او تاسو به د دې شاهدان واوسئ چې ډېر په لږو ورځو کې به موږ هغه لاره چې د ډېرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه دا لار به خلاصه شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکلال ځینو برخو د افغان قواوو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولي او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو ویکټو عمان ته ماتې ورکړه. دغو مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلادیش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبې په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات خپله یوه راتلونکې مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایللې ده. د دغه مسابقو پایله به دوه اونۍ وروسته ترسره شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیه او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه زپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګلاورف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راست پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنوا کې مرکچانو د سوریه د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې په پام کې وه په سوریه کې اوربند عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاورف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاورف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسئلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پنجشنبې په ورځ هغې موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سخدریزه ډلې یا TAK هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل TAK په نوم کرد سخدریزه ډله ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریه د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړي توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. دا یوای موږ په خاص ډول د پلازمینې انقرې لپاره یوه ارزونه بشپړه کړه چې په یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرحه شي. ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ملت پالو مظاهره چانو د اوکران په پلازمینه کیف کې د روسیې په دو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویمې کلیز په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واک څخه لرې کړای شو. مظاهره چانو د الفا بانک او صبر بانک د کړکیچو د کړکیو خواته ډبرې غوزار کړې، فرنیچر او نور وسایل ویجاړ او لوټ کړل. پولیسو د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هغو اعتراضونو په بدل کې پخواني ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو د پرې کولو پرېکړه وکړه. دوه کاله مخکې په دې ورځ له پولیسو سره په شخړو او د نښه ویشتو لخوا تر 500 زیات کسان ووژل شول. اوکراین دغه ورځ د هغو کسانو په یاد لمانځي چې د اعتراضونو په بهیر کې وژل شوي دي. له واکه د یوناکوویچ لرې کېدل له روسیې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو سبب شوه. د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسانو غرمه د حریف هومان زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقد پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي دي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دو په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړي. او وروستی خبر دا چې د فلوریدا پخوانی والي یا ګورنر جیب بوش اعلان کړی چې په جمهوری غوښتونکي ګوند کې د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی، دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړي دي. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ، ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسی کلاو ولسوالۍ ولې پشا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو. د هغو ځاینه اوس دوی بیغامه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بې پیلوټ الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بې پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي.
ولسمشر غنی وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکته پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه دی، سره دی چې پای یې څه پکړي وو، لینونه نیز هم قطع کړی دی. تقریبا شپږ ځایه
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې په دې نیم ساعت کې وړاندې کیږي او په پای کې هم میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:00 دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د میدان وردګ والی وایي د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپی د سیډل لپاره ګمارلی دی او اوس په څیړنو بوخت دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په دې چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی هم وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کورونیو چارو وزارت یو هیات د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یو اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلي دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وه چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرجوبله مووختې وه. وقت ده دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې، ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس ونیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
د هلمند له موسی کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک له موسی کلا او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان وای د موسی کلا په روشن تاور او د نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت مواثر نه و، ځکه ورڅخه ځواکونه ویستل او له دې سرتیرو څخه به د نورو سیمو په عملیاتو کې کار واخیستل شي. خو له نوزاد او موساکلا څخه د سرتیرو وتل به څومره د ګریش کولسوالی او لشکرګاه ښار امنیت اغیزمن کړي، په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کومنل چې د موساکلا د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتلې دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټولې سیمې وسلواله ته پرېښې دي. دوه کول د دې دوه ولسوالیو څخه ځکه سرتیری راایستلی دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلودې. د والی ویند ازادي راډیو ټول یاد سرتیری د جنگي تاکتیک لمخي په شا کړی دی او شاید د سرتیرو دغه په شاتک دایمي نه وي.
نظامي ځواکونو ته د نه تلفات در رسیدو په خطر باندې او همچنان د نظامي تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندې وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالیو لار هم اکمالات په اساس باندې پغه سیمو کې په بشپړه توګه عملیات تر سره شي او د غو لارې څخه وتوانېږي چې په غوځای کې نور ولسوالۍ امنیت هم خوندي شي. په دې اساس باندې یو نظامي تاکتیک شوی دی تر څو
د نوزاد او مساکلا ولسوالیو مرکزونه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې وه. د سنگین، کجکی او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونو د حکومت په ولکه کې دي او د نادالی لږ خود مرجع ډیر سیمې د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وای د مساکلا او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو ته اړتیا نه وه، ځکه یې راوستل او ډیر ژر به په نور مهمو سیمو کې ځای کړي.
په ارتباط باندې هغه باندې زه خو نشم کولای چې وسلار شم، ډیر لری کلی کې پریوزم، نو چلته ما خلک اسی پذیر نه وي. هلته زما ملي شتمني په ضرر کې نه وي هلته نور هغه نه وي نو زه هغه کلي کې څه کوم خو پرېږده خپل د وطن خلک دي چې پکې پراته اوسېږي.
څلور میاشتې کېږي چې وسلوال د لشکرګاه ښار اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیرې سیمې نه ده جګړه روانه ده. د موساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي.
تاوان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو، د هغو ځاینه اوس دوی بېغامه شول. ټول پوکاس یې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي. همداراز ګریشک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده، د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي.
نوزاد او موساکلا اوس دولت نه دی پرېښی، وړاندې تر دې هم د طالبانو سره پواکی وی ولې دغه دوی کارګاوی چې وست آزاد دولت پرېښی دی، د یوازې په یو لری لوړه دښته کې پرتی وی چې نه هغه د ولسوالۍ تاونه هم ګریش او واشیت کوم مرسته رسیدله. نو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر تاثیر به ولري.
ته موساکلا او نوزاد تر بشپړ خوشکول ورسته په شمال کې نوزاد، موساکلا، باغران او نومیشت، او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دولتي حکومت د پوستو حیثیت لري. کتونکو وایي که چیرې ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي، لیرې نه ده چې د 2008 او 2008 کلونو په څیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګاه تر څنډو راورسېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
خلاص د سی کلینیکونه دی، پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم مور بدون شکه مثبت تغییرات راوړي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کوي نه دی مور کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي، د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
اته بجه او ولس دقیقې شوې. د بخلن ولایت د دندې شهابالدین سیمې په قزاقانو کلی کې د برښنا غوښت شوی لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوی. ویل شوی چې په دې کلی کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی. کابل ته له ازبکستان د غزیدلې برښنا مزي یا لاینونه د بخلن له دې نه امن سیمې تیریږي. د برښنا شرکت وایي امنیتي ستونزې د دې سبب شوی چې کابل ته د غزیدلې برښنا د پرچاوي ستونزه پر ځای پاتوي. دغه شرکت وایي د بغلان ولایت په بل سیمه کې د پایو د جوړېدو کارونه 15 روسي وخت نیسي. صالح محمد صالح د برښنا شرکت لویاند وحید الله توحیدی څخه په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي.
فقط مغه دان به شاوډین کې د قزاقستان د ټلیفونوم یو ځای دی، هغه ځکه یو څه مشکل دی او هغه لاینونه جن شوې دي. نو د هغه لپاره تاسو فعلا همکاري ورته زموږ همکاران په دریو برخو کې تاسو باندې کار کوي. کوم څه وای وخت راکړي شي او د طالبان د سیمې نه هیڅ شي یو سات نیم ساته پورې هغه مشکل دغه څه خایي.
تاسو یادونه کړې ده چې د برېښنا د برته یادې وخت یا د جوړېدو چاري شای چې څلور پنځه ورځې وزنډیږي، آیا دغه سیده دمره وخت په کار دی ورته؟
نه، هغه دویمه برخه ده. هغه دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به پنځه شپږ ورځې پورې دوام وکړي.
پلان کار په څو ساحو کې روان دی؟
یو دوه کیلومتر کې نه روان کار روان دی. مشکل د کټه کېدو د لاین دی.
آیا امنیتی ځواکونو ستاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده؟ ځکه هغوی مخکې د پوځي عملیاتو یادونه کړې وه. تاسو د هغو عملیاتو پر اساس ویلي وه چې که دغه عملیات دوام کوي عمده ستونزه څه ده چې دومره ډېر دغه بهیر وځنډېد؟ ځکه همیشه د ساعتونو خبرې کېږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غځېږي.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لاینونه د دې سره دی چې پای چې پکړي وو لاینونه نیز هم قطع کړی دی. تقریبا شپږ ځایه پنځه ځایه مونږ ورکول، یو ځای پاتې دی چې په هغه کلی کې دی چې تر اوسه پورې حکومت حاکم نه دی.
دا کلی څه نومیږي؟
د قزاقانو کلی.
د افغانستان برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و د نن یکشنبه د اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د نن ورځې د بحث موضوع تلیفوني مزاحمتونه دي. که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ.
په پام کې چې شپږ بي پيلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او له منځه یوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایي ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغله احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه بګړندۍ کړي.
کشتی تیاری دي او مونږ کولای شو چې ډیر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کو. همدارنګا د غوی ترانسپورت مونږ ته مهمه وو او د افغانستان جغرافیه مونږ ته ستاسو معلومات ده چې د افغانستان ټول غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات مونږ ته ډیر زیات ضرورت وو چې خوشبختانه اوس د امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوی دي.
افغان چارواکی وایي بي پيلوټ الوتکه بعد راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بي پيلوټ الوتکه لدې کابل اخیسمنې بلل کیږي چې ل یو په لوا د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او ل بل په لوا د بریدونو لامل د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بيخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوهاتی غلام مرخیل سپارښتنه کوي چې باید له بي پيلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
معلومات استخباراتي او معلومات کشفي
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغه اهدافو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ راواړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا خنه تمامیږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې لپاره تر رسیدو سره سم به له بي پيلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بي پيلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کیږي.
دغه بي پيلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بي پيلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بي پيلوټ الوتکو څخه به چې لري واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور به گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو څخه د وړیا استفاده اجازه ورنکړي. دی وای د هیواد د اوبو مهارول د حکومت په لمړیتوبونه کړي. شاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه او ویل د سیاسي اقتصادي او ټولنی ثبات لپاره په هیواد کې د اوبو یویش بندونه جوړ کړي. کارپوهان وایي که دا اقدام عملی شي هیواد به د غلې دانې په صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنیز سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. خاغلی غنی وای په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. خاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه. د موبایل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. دا هم موبایل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو وشت بندونه چې کار پیل شوه جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمیده. ثبات سیاسی، اجتماعی و
لکرنی پرته په افغانستان کې ثبات نشی راتلې. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنی پورې تړلې. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې لکلون راهیسی او به د نور په واک دي اوبو باید مهار شي. سخت کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه یې افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. د وایي په مجموع کې هر کال هیواد ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت زیان اوړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اتیمو بچو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه له اتیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرې کوو چې تلیفونی مزاحمتونه څومره ډیر دي، څومره له دا ډول مزاحمتونو سره مخامخ شوي یاست، خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د یونان په اوبو کې د یوې افغان کورنۍ د 14 ډوبو شویو غړیو له ډلې د 8 تنو جسدونه پرون کابل ته راوړل شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفر ونه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته ور وړل شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاحبي راپور واوري.
دا د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي.
زوی می خرم بل خرم المسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپارل. وچه ډوډۍ وخره خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزا مو اخیستی لړ نشي کنه نو زما په سیر تباکی
ویزا گرفتي نره مسموري تمام شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې ل دې په خو هم د یونان لو بو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لزګونو نور الله درک دي. حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکې د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته پسلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلي، خراب شوي دي. د انسانانو د قاچاق خون کله خوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چله یوې بخې معلول د خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په بو کې ډوب شوی اوخ کې دوی
هفت نفر شومات شش پنج نفر
او جسدونه انتقال شوی پنج نور لادر کدی. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی بنه هنګانو خړلی وي او یا به بل څه ور باندې شوی وي.
فضل الرحمن د لوري چ پور اوپا کې ژوند کوي او د خپل خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیه ته تللی و. په دې اړه ول
ما د وجه 7 روز 8 روز تمام شهر را
موږ هلته و. اتو ورځې ټول خارونه ساحل او رختونه ولټول او په ډیرو ستونزو د اوتنو جسدونه مو مندل. د پنځو تنو هته چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه دوی درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي. د کبانو خوراکیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د جنوب کې او جنوب لاسونه
نشته.
ویل کیږي چې په تیر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% افغانان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم وګورو چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پاکستان ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې یو کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړی شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تو دې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزې موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګي بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو افغانانو له لورې ایمرجنسي یا د عاجلو خدماتو څانګې ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه لا هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې د شمېر افغانان د ایمرجنسۍ څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې ګرانې. په همدې موضوع یعنی تلیفوني مزاحمتونو باندې ستاسو نظرونه هم غواړو. له لنډو خبرونو وروسته به هیله لرو چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په تیره بیا که په دې اړه خاطره او تجربه لري هغه به حتما له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرونه دی وي کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکو مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه ځپلو سیمه ته د مرستو پر دوام ټینګار شوی دی. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د فلوریدا په خوانای والی یا گورنر جیب بوش وایي چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیداتوري څخه تیریږي. ملتپالو مظاهره چانو د اوکرين په پلازمینه کیف کې د روسي پر دوو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوريخ کار لې ویزرګری د سباند 1 میلیون ډالر په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی اسمت ساروان و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. در مرور بر رسانه های جهان داشتیم که روزنامه وال استریت ژورنال درباره آزار و اذیت تلفنی در افغانستان گزارش های را نشر کرده و در او به نقل از دختر خانم ها نوشته که خیلی زیاد با شماره های عاجل مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، یعنی مردم به اونا زنگ می زنن و بعض معلومات را می خواهند و یا بعض چیزهایی میگن که اصلا شایسته نیست. و ما در برنامه حاضر از شما می شنویم که چقدر با این گزارش موافق هستین، چقدر شما تجربه دارین که چنین کارهای صورت گرفته از در منطقه شما از طرف کسایی که میشناسین و تا چی حد این کار را شما محکوم میکنین. در برنامه حاضر با همی موضوع با شما خواهیم بود.
کریش د زموش دی اوریدون کو پمنس کې د سې کسان هم وی چې دوی پخپلم د سې مزاحمتونه بل چاته کړی وي، خو ممکن افغانان اکثرا هم د ډول خبرې بیا پټوي نور ته نه وای، نو ممکن دوی ونه وای چې د سې دوی کړی دي. لیکن که تاسو د بل چا په اړه هم معلومات لري کریش له نور اوریدون کو سره خپل تجربه شریک کړئ او په تاسو په نظر دا کار څومره بد دی اسی په هسیو چاته ټلیفون کول او زورول او یا سپک سپوري ویل، څه فکر کوئ چې دا سم کار دی؟ هله لرو چې په 0909203540 او یا هم 0908225555 په ټلیفون وکړئ او یا هم که سکایپ لري radio.azadi radio takai azadi په سکایپ کې زموږ پته ده. متاسفانه د افغان بي سي متاسو تلش میره مولا همکار نه کوي، کوشش روان دي چې د شمیره سمسي بیا به درته وایي چې پیغام پیرا واستوي.
بله، از چند روز به این چه متاسفانه که سیستم SMS در رادیو آزادی با مشکل روبرو هست و تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت ایره حل بسازیم. اما شما میتونید از طریق تلفن بر ما زنگ بزنید. امی حالا شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi radio.azadi میتونن بر ما زنگ بزنن. حالا یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی است، مسفران و شنوندگان گرامی تان نیازی است، مسفران امرتون در
سلام نیازی صاحب مهربانی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع جالبتان. البته ببینید نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که متاسفانه امروز زمانی که بر پیمانه ای که ساینس و تکنولوژی رشد و انکشاف کرده، اگر از تلویزیون گرفته تا رادیو و کامپیوتر و اینترنت و سایر چیزهای دیگه، به مو اندازه که سهولت ها را به بار آورده، پس به مو هم به همان اندازه البته پیامدهای منفی را هم در قبال دارد. متاسفانه کی تا 40% همین جوانانی که فعلا وجود دارد همین تلویزیون ها کم را می باشد، بیشترینشان چی هستند؟ باعث و اذیت آزاد دادن البته دیگران می باشند. اگر شما از بخش همین دولتی که شما 119 را گرفتی و سایر شمارات مخصوصی که در ارگان های دولتی است و از او گذشته می سر افراد اشخاص در مجموع کل البته رایت مردم افغانستان البته از این ناحیه مردم رنگ می برند. تلفون یک کاله البته بسیار خوبی است اگر استفاده درست شد، خوب اگر که استفاده نشد ای بلکه البته به انسان مفید تمام می شد، بلکه به سبب اذیت و آزار خود و زیای وقت و همچنان به دیگران هم تمام می شد.
بله.
البته پیام ما بین اشخاص افراد همی جوانانی هستند، البته پیشترین البته همی آزارها را همی جوانان می دهند. همی است که تلفون و سایر چیزهای البته امروز اینترنتی با مفیدی و البته برای انکشاف و برای سهولت برای انسان ها می باشد. پس اگر از اینها کار گرفتید خب اگر
نادرست، یعنی شما باور دارین که میشه. نیازی صاحب شما اتو با کسایی که چون این کار را میکنن اگر مواجه میشین چی از عکس العمل شما؟
البته ببینید ما بارها با چنین کارها البته مواجه شدیم، البته 10 شب 12 شب البته حتی تا 2 شب بخش ما زنگ آمده، تلفن آمده، یکی دو مرتبه که ما البته ما پاسخ ندادیم، اوکی نکردیم، باز بالاخره واداش شدیم که زمانی که اوکی کردیم دیدیم که کسانانی هستن که البته ولگرد هستن، البته به سبب اذیت و آزار دیگران میشوند و از این میتوانند که البته مو اهداف و البته روابط نامشروع خود را با دیگران برقرار بسازند. خب باز هم با بخش تشکر کردیم که ببینید چنین عمل شما کار کرده شما با جز جای وقت و همچنان ضرر به خود و هم کسانی که دیگه میباشد و دیگه پیامدهایی ندارد، پس از چنین عمل کرده دست بکشید که با فردا روز پیش خود و البته پیش الله و رسول مسئول درجه یک میباشید، با جز جای وقت البته پریشانی و دیگر کدام پیامدی در قبال ندارد. همین پیام بود به شما و به
شنوندگان.
سلامت باشید. نیازی صاحب کردی و دن بل اردون خیلی رو زن معرفی که ی آزادی رادیو
مهربانی کنم سر
مهربانی کوی سب
بفرمایید سب
یو تجر لطفا.
بله
بفرمایید سب.
بله
ستاسی آواز رازی خبری.
بله سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
فرزای کنم سب از دلسان داری چو بسن
بفرمایید سب.
بله موضوع بسن موضوع خوب است، می تلفن مزایی وقت تلفن و ما چندیز خودم نگیسی از تقریباً بخاری ما امی که مردم مضایبت شروع بعد از این سری از این گفت شیستن و دیگر توانا دادن بسیار کاری زیشت است و تلفن در ضرورت خود انسان بلد بخره.
بله سب تشکر، سلامت باشین سب میربونی که نظر خود را شریک ساختین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید سب رادیو آزادی است میربونی کنین سب تماس ازی شنونده ما فکر میکنم قطع شده. یک بار شماره ها را باز هم اعلان میکنم براتون 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر اسکایپ دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. یک شنونده هستن روی خط تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
څنګه شو بخیر یم؟
سلامت اوسې مهرباني کوئ د موضوع په اړه خبرې وکړئ.
دا موضوع خو نو زه به خپل نظر پر واچوم. دا خو ډېر غلط کار دی چې څوک په ټلیفون زیرېږي یا ټلیفون څوک ورکوي. چا کار یې خو صحیح ده نه چې کار یې نه وي پرتو ټلیفون پیدا نه کړي سړی ورکړي.
بله، تاسې په خپله تر اوسه پورې کله داسې شوي دي چې یو چا ته م هسې پاسې ټلیفون کړی ناحقه ځورولی مې وي؟
زه به خپل استازه هېر کړی یم. چا ماته زنګ ووایه زه ډېر زه هېر کړم. ماته زنګونه وویل هر وخت بالا به وویل موږ دا مصروف وي ته داسې ناوړه کارونه کوې داسې دا زه ډېر زه هېر کړم. بالا ماته د لېږې ژندې پوسته وه بالا هم داسې مېره وه پوستې والا ته ورکړه بالا کراره غه سړی شوی نه دی نو ما ولې سای دی کار په ټول وخت کې دی ته نو چې زه دونه یم دښمن کوم به داسې زنګونه را وایه چې کار یې خو را سره ته ویلي وای شکار په ما کې نه دی نو چې کار نه یې کړم ته ولې پاتې زنګونه راته وایم.
بله صاحب، ډېره مننه.
تشکر. سلام علیکم شن میره بونی صاحب. یک شنبه دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. میره بونی کنید.
جناب جناب فرمان صاحب سلام. پر فارسی باندې فرمایینی صاحب باندې جوان مفخر عبدالقادر کیند کندهار.
سلامت اوسئ. میره بونی.
میره بونی صاحب.
ډیر زیاته مننه. دا چې تل پر دې باندې باس کوو چې افغانستان صاحب باندې څوک راځي چې د وسنی معاصر ټکنالوژي سره په ژوند برخمنیو او ټلیفون خو یو داسې اله ده چې موږ څو کالو په خوا ته وګورو چې موږ د یو لیک په واسطه باندې روابط یا مثلا د یو خپل کار د ترسره کولو د حل کولو د پاره کوم د یو لیک په واسطه باندې میاشت میاشتو حتی کلونو کلونو انتظار کوو چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي او نن افغانان د یو داسې نعمت څخه برخمن شي. نو دې پر ځای چې متاسفانه وایم نن یو نړیواله ورځپاڼه دا قانونو څنګه افغاني ځوانانو پر حال او شپن باندې بحث کوي او دوی پر دې باندې مشخصه یو لیکنه کوي. زه خدا ځان د پاره یو هیڅ ویل نه بولم بلکې دا ځان د پاره چې غور بولم او د حال پر لارو چارو نړۍ مانه نه فایس تر کوم چې نه پروګرام ورته اماده کړی دی. سروان صاحب محترم، وخت چې د نورو ملکونو کې بهرنیو ملکونو کې ځوانان توقو کېږي او د یو هېواد فصل په سطح باندې 15% د ځوانانو څخه تشکیل لري هېواد کېږي د نفوس څخه، نو ځوانانو ته بیا په کار ده چې د ملک په سطح باندې هغه څه وکړي چې واقعاً د هغه ملک د پرمختګ او ویاړ سبب وګرځېږي. نو په دې اساس باندې ټلیفوني مزاحمتونه خو زیات دي، ځوانان متاسفانه وایم د دې دپاره خطې شېږي. زه به هم داسې یو خبر درته وکړم. زما یو دوست ملګری و چې دغه دوکان پر لوحه باندې د ټلیفون نمبر نوشته کړی و پر لوحه کښې راغلی و، نو یو وخت د شپې پر یولس بجې باندې زنګ ورته راغلی و چې ته څه د څه دوکان اور اخیستی دی. هغه بېچاره یې د شپې پر یولس دولس بجې د کور څخه راویښت شوی دی چې کتلي دوکانو مخ ته هېڅ شی نه و. ګورې دغسې دوستان لرو. زهم یو دوست وویل زما تکین په کار بل تکین زه خپله یم. ویل نه، تکین زما د ماما زوی دی، که دې ولیدی ورته راسه. الن کې دې سړي پرله پسې دوې هفتې زنګونه ما ته را وویل، نه پوهېدمه چې د هدف څه و. نو په دې خاطر باندې راځئ موږ ځوانانو هغه څه چې زموږ په ټولنه کښې را ته په کار دي او هغه څه چې زموږ څخه توقع زموږ ټولنه لري، ټولنه به موږ د دې حالت څخه را باسو. راځئ نور په ټولنه کښې دغه رقم ناوړه چې په دود او رواج بدلېدونکي دي د دې حالت څخه مخه ونیسو. موږ په ټولنه کښې راځئ درناوی اختیار کړو، ټولنې ته کار وکړو، تر څو هغه اساسي ستونزې شته حل لاره به ورته پیدا کړو.
سلامت اوسئ. اوسید تکین صاحب،
یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر.
سلامت اوسئ. مهربانی.
سلام علیکم. هیتمند
مهربانی کوی وفاس.
ما په نظر خو ما په نظر خو د سکیز چې په ټلیفون نو یو څه نو نس نه بس نه را کړه دا چې عزیز او په لاس ور نه کړه نه نه ورته وسه نه نه بیا دې دا به څه مزایمت نه ورته جوړي.
بله، ولې دا مخکې مو د تکین صاحب خبري وانه ورې دي؟ بله، نو د نور اوریدونکو خبرې مه اورئ. هغه دې بل چا قسم وکړه چې دا یوازې نجونې نه دي بلکې نارینه وو ته هم ټلیفونونه کېږي او موږ ته ډېر ځلې پیغامونه راغلي دي چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي، په کلیو کې دي، حتی هغوی ته هم ټلیفونونه کېږي. کله چې یو مزاحمې ټلیفون پیدا کړي، ډېر ودې توکلي ټلیفونونه روښیي. بالاخره یوه ښځه هلو یا بلې ورته ووایي، بیا یې ځوروي، پرله پسې ټلیفون کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني کوئ.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است.
سلام آقای رئیمی، خدمت شما، خدمت ملی برای از ولایت بدخشان تماس گرفتم. محافظ هستم.
بفرمایید صاحب.
ببینیم جناب، من یک نکته قابل توجهی است که شما زمانی که در جامعه افغانستان و هر جامعه خود آزار اذیت تلفنی به عنوان یک معلول پنداشته میشه و به عنوان یک پدیده پنداشته میشه که حتما در عقب این معلوم و این پدیده اجتماعی عوامل و نگاه های گوناگونی وجود داره، مخصوصا که ما آزار و اذیت تلفنی در جامعه افغانستان بررسی میکنیم، یک موضوع اجتماعی و موضوع جامعه شناختی بوده باشه. اینجا یک پدیده تکلیفی نیست، علت های گوناگون وجود داره که موجود میشه این پدیده در افغانستان و در هر کشور به شکل بگیره. نخستین عوامل و انگیزه که وادار ساخت افغان ها را یا برخی از افراد را که برن به طرف آزار و اذیت تلفنی این است که خود افغان ها اصلا فرهنگ استفاده، برخی از کسان منظورم که از آزار از تلفن استفاده میکنن، فرهنگ استفاده از تلفن، نیازمندی تلفن برای ما در جامعه کرده خود ما زندگی میکنیم. از طرف دیگر ما یک بار قیاس داشته باشیم نسبت به آنچه که ما در حال حاضر استفاده میکنیم و نیازمندی که ما داریم و کشورهای دیگری که واقعا دارن. دیگر کشورها فراتر از این بحث تلفنی بحثهای پیشرفته تکنولوژی دارن که از ما میتونه که خیلی به سادگی به خاطر آزار و اذیت استفاده کنه، اما به دلیلی که فرهنگ استفاده از ردار هرگز آماده نمیشن که به این مسئله مواجهت بردن. و از طرف دیگر بحث بیکاری هم یکی از عوامل است که واقعا میشه یکی از عوامل و انگیزه های این بحث بوده باشه. از طرف دیگر بحث بیسوادی که ما امروز حتی آزارهای خیابانی در داریم.
دوست عزیز ببینین ساعت 11 شب زمانی که ما موافق هستیم با شما، ببینین ساعت 11 یا 12 شب زمانی که کسی کار داشته باشه یا بیکار باشه، فکر میکنم این اونقدر تعلق نداره، این به مو فرهنگی که بسیاری ها در استفاده از تلفن دارن برمیگرده. حال شما ببینین زمانی که روزنامه وال استریت ژورنال یک گزارش را نشر میکنه، این را تمام دنیا میخوانن و فکر نمیکنین این به حیثیت یک کشور صدمه میزنن؟
بله دقیقا همین مسئله. خب اگر حالا نیمه های شب بوده باشه برمیگرده به فرهنگی که ما فرهنگ استفاده از تلفن نداریم، از اون طرف واقعا همون سوالی که چگونه باید استفاده شد و از اون طرف احساس ملت خواهی. و از طرف دیگر زمانی که روزنامه های خارجی در مورد حیثیت افغانستان در مورد یک قریبی که در افغانستان رخ میده، زمانی که بحث انجام میده واقعا در گستره بین المللی منتشر میشه، واقعا افغانستان در پرستیج افغانستان در نزد بین المللی و حتی پرستیج افغانستان در نزد کشورهای خارجی و عدم خارجی زمانی که با ورود میشین حداقل اما حیثیتی که بتونیم از فرهنگ عالی افغانها ما صحبت بکنیم واقعا نداریم. این ما را به طرف میکشونه که بریم به طرف آسیب رساندن به فرهنگ افغانستان، آسیب رساندن به فرهنگ عزتی که حداقل ادعای 5000 ساله ای را داریم. خب این میتونه که در سطح هم بین المللی و در سطح کشورهای دیگر میتونه که برای حیثیت ما و برای پرستیژ افغانستان صدمه جدی وارد بکنه. و از طرف دیگر نکته قابل توجهی است که بعد به این مورد حداقل فرهنگ سازی صورت بگیره از استفاده از تلفن، واقعا بتونیم که بریم به طرفی که از این وضعیت نجات پیدا کنه. و میشه عوامل دیگر هم وجود داشته باشه و این کشورهای خارجی که کار انجام میده، واقعا میشه که در مالان کشورهای دیگر افغانستان به عنوان کشوری که این پدیده داره و با این فرهنگ روبرو میتونه واقعا که حیثیت افغانستان در حیثیت افغانها را شما را از افراد من معتقد هستم که همه افغانان شما را از افغانها به این کار مبادرت میورسن، اما این میتونه که حداقل فرهنگ افغانستان را در سطح بین‌المللی صدمه خیلی جدی وارد میکنه. به دلیل از اینکه ما دای فرهنگ 5000 ساله داریم، واقعا اگر ما مبادرت به این کار ببردیم طبیعتر که این کار میشه. ولی یک نکته دیگه قابل توجهی است که در برخی از موارد آزار و اذیت تلفنی با برخی از موارد که اشتباه صورت میگیره به تلفن و کدام نمبر اگر اشتباه دایل میشه، این یک نکته متفاوت تر است که هم نمیشه واقعا اشتباه تلقی کرد. بدین وجه که من خودم چندین بار به این مسئله مواجه شدم، میخواستم به کس دیگه زنگ بزنم با کس دیگه مواجه شده، فکر کردم که حداقل شاید با من شوخی کنه، شاید مزاح کنه، جدی گرفته مسئله که آیا واقعا فلانی هست نیستی. این به فکر من این به عنوان آزار و اذیت تلفنی پنداشته نمیشه و به اون مواردی که عمدن صورت میگیره از طرف افراد واقعا هم میتونه به فرهنگ ما در سطح ملی و در سطح فراملی سطح جدی وارد کنه.
بسیار ممنون، سلامت باشید. البته دویم اشاره وکړه او وال استریت ژورنال هم ویلی ول چې ټول افغانان دا کار نه کوي، ځینې افغانان یو شمېر افغانان نو په یاد لري چې ټول افغانان هم بس بد
نه. یک موضوع دیگه هم سروان صاحب قابل یادآوری هست که زمانی که اونا به حالا تکنولوژی هست که او تلفن‌های آنالوگ دیگه روی کار نیست که ده او شماره هم نبه، شماره بدون شک پیش 119 میتونه مانده و اونا میتونن دوباره پیدا کنن نفره، حتی خصوصا حالا که تمام سیم کارت ها هم راجستر میشه ثبت میشه، پیدا کردن کسی خیلی مشکل هم نیست. بله. برای 119
او ما خود دغه رسمانی در تفسیر هم ول وستله، پدی تفسیری که ده هم ویل شی بده چه امدادی 119 شمیری چې د کورنۍ چارو وزارت سره اړه لري، دوی یو شمیر تلیفونونه لاک کړي دي، بند کړي دي. او بیا وال سټریټ ژورنال خبریال وایي چې کله لمدغه لیست مې ترلاسه کړه او له دغو لاک شوو یا بند شوو تلیفونونو سره مې تماس ونیو، ټولو وایي منکر ول، ویل چې نه موږ قطن له دې شمیرې سره تماس ته دی نیولی. خیر، ور به شو بل اوریدونکي ته چې څه وایي، مهرباني کوي آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
رحم الله، تاسو د مرجع څخه مې کوي نو درته
مهرباني کوي صاحب.
ما خو دا ډېر موضوع متکل به ما نظر دا غوښتي چې د انسانان مخفل دې دې مخفل او ځکه د سر ولر حالت هغه چې دا میسج نه فعال کړي د دغه لپاره چې راځي نمبرونه په شبي دات دا خپل سمس څخه دا استفاده کوي میسج نه سي هر نمبر ته میسج راځي د میسج پای کې لیکلي د شذ نه مخفل نه د شذ بنا باندې اخی دغه لپاره چې بنور جوړ لرونکي کې دا چې بل څه ته دا د احمد جوړ کې معنا هغه ته وې ته شیر انجنیر معنا ورلغه ما خبر نو لیست خبرې سمس سره تبادله لکه په دغه ډول باندې یو مزاحمت خلکو ته جوړې دي را ملګر مان دي دي چې د خپل نوم کراوي د جلی فنا باندې نور ملګر ته مزاحمت کوي بعد د جوړې ما باندې خپل دغه ځای راغل به او کس ماته دا رقم چا وکي د ما د بل ملګر ته دا راغ نه صرف پیدا کنه به مګر کې ما دا رقم کو دا خو ډیر نادر نه وړ روایت نه وړ کار چې د ځوانانو لپاره ډیر بل خبره نه خپل دې دا پیغام دی چې نبی الله سلام وايي المسلمان سلم المسلمون من لسانه و يده و كامل مسلمان هغه څوک دی چې د الله سره د جیب د ضرر څخه نور مسلمانان ته امان وي. نو هر مسلمان باید دا کوشش دا مزاحمت خلکو ته ونه کړي.
بل ډیر زیاته مننه. تاسو دې جالي نمونه یادونه وکړه چې د په فیسبوک کې په ځانګړي ډول ډیر زیات دوه د جنګ کسان جالي نمونه دي جنو په ځانشت دی او بیا ل نارینه سره په ملي شکل سره ارتباط نسی او رشخند پریوي خلک دی خبر هغه کسان چې نه دی خبر. بس بل اوریدون کله رو دی ټلیفون لاري مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سر
سروان سے بات او نه نه سر تر جي آزاد رادیو شو دا اوریدون کو سر نمونه سلامات باندې کوم
سلامات اوسئ.
مهرباني سر
یاره که موضوع متاکل ده تاسو باور وکئ دا خبره ما اورېده لا ډېر فاشي نه سوم افغانان په ډېر غیر خلک دي او دغه باید د تصویر په دنیا کې را نه شي چې دا چې په یو بدنامه نه وباني دي افغانان کله په فساد باندې کله په داسې باندې کې دا وادي کار د خوب دي کې مروره دا راته افغانان په بدنامه سره یادېږي نو ډېر خو په دې په دې باندې ډېر افسوس کوو چې افغانان باید په دنیا کې ډېر څه تصویر راشي.
بله بله سې
بل خبر به زدا تاسو سوا کما سروان سي ما خپل ملوالانو بس دا کارونه به کول دي شپه خلکو ته زنګونه واده بولس بجودونس بجوي سي هغه به شماره به شروع شي او نور شي ښکای وي دي او خځو به خبر ته خلک به راځي بیا مې خپل نمبر ولې دورور یو یو کورنۍ نمبر یې پیدا کړو نو هغه سره به ټلیفون به وکړه هغه ځامنې ټول په خارج کې وباره پکې و نه کور والا سنگری مورې وغه ته نمبر پرې یو
bale sir
به بس ټلیفون یې ورته کړی و زیاده به دې رما ته هغه ته ویل چې آی لوف یو نو هغه بیا موږ ته ټلیفون نه کوي زه آی لوف یو څه معنا لري ما ته ساده ټلیفون کړه دا چې زبروال دا چې کار کول ډېر په خبره ده
وکن ډیر مننه چې سلامات او
تشکر
کور ودان چې خپل تجربه او خپل خاطرې یادې اوریدلې او لیدلې حمله مر سره شریکوي. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
مهرباني سي بفرمایئ سي.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
سروان صاحب تاسو ته استاد همکارانو ته سلامونه د رادیو ازادي نه ډیر ډیر مننه.
سلامات اوسئ. مهرباني کوي.
مهرباني.
ما نظر دا ده محمود خان د هلمند ولایت نه
بلکې
خپل عزت وګوري او خپل عزت خپل کور او مور خپل پلار خپل دروازه ته وګوري هیڅ څوک نشي ازیاته ولا او نه ازیاته.
بله بله.
او کچیر ته څوک خپل عزت نو عزت نه کوي او خپل عزت ته پام نه کوي خپل مور خور کور ورور مشر کشر ته څوک پام او فکر نه کوي اګه نو خدای دې هدایت ورته وکي موږ به هدایت ورته غواړو. نو دا هیڅ څه کار نه دی بیخي دا تومره په ټلیفونو کې ازیاته ول دي دا سه یو کې دې چې ته وایو دې ټلیفونو نام زړه تور دی په خدای خای.
بله بله متاسفانه
دا غز نظر د عزت ول افغانانو ځوانانو هر څه دا وایم چې خپل عزت باید سړی عزت وګولي د بل عزت هم څه په درانه سترګه وګوري چې هر څوک د لاسې کور عزت مشر کشر سپینږیری خور مور هر څوک لري که وته فکر وکړي هېڅ خبر نشته او کېنه کوي هغه نه وي پر ګران نو خپل ځان ته دې وګوري هر سړی بس هر سړی بیا پوهېږي
سلامت باشین. شکر سلامت باشین ساروان صاحب. زمان تکنولوژی هم است و در موبایل ها یعنی تمام تکنولوژی جهان را میتونیم بیاریم از طریق انترنت، خصوصا فیسبوک واقعا جهان را با هم وصل ساخته، جهانیان را البته. زمانی که شما مسنجر در یا پیام آور در موبایلتون داشته باشین، هر لحظه کس میتونه بر شما زنگ بزنه. نزد خود من امی مشکل وجود داشته، به من خاطر من اصلا از مسنجر دیگه استفاده هم نمیکنم. مسنجر فیسبوک ساعت 12 یا یک شب به وقت از اینجا برای ما، شاید شماره از شنونده های ما باشن یا ای که علاقمنده باشن، تماس میگیرن و بعد از او پرسش شانمی هست که خوب هستین، کار رادیویتون خوب پیش میره و دوباره بخوابین، شبتان خوش. یعنی این فکر میکنم از نظر فرنگی درست نیست ما تا کار کردن. بله
یا بابایی چه نور سنگه.
بله
برحال بل لاردون که دی تلیفون لاری لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
میره بونیسیم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنوندی عزیز اگر صدای ما را دارین
بخواد خبری و نکری بل لاردون که دو نوبت ورکو میره بانی.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما هم قطع شد.
خیر بل اردون که همشتد زن معرفی که آزادی را گیر. و علیکم السلام.
میره بانید میره بانید
میره بانید که عبدالله سیب
ما خود غشتنه را بدگه تاریکنان سوک دقه یا چون نیوی تورکی در بنا اخته چه که معلوم که بنای معلوم داخل نو شو که بکریم بز داخل نو مستی پازابوی اندوره مشکل نکل داخل زامن اکسن خرج اکسی وکی تری پلان پازابوی دلانی بی سواب کرده بایدی بس سواب سواب با زام پوکی بس سر باید خلاصی نو
سی من انا چی تلفن دیو که بلا اردون که لرو زن معرفی که
بفرمان سی برادیو زدیست. شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله لا فرصت استفاده و که خبری و که وقت مزایه کوی. متاسفانه یعنی خبری نکی نپایی که مسیح لط سره زموش آواز ده که چی سم نوری. بله هاریدون که لرو زن معرفی کهی
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم خیلی جوری
سلامت و سی میربانی
خدای رحم ده بشیری ما لغمان نگرانا در تیلیپون نسی ما پا نظر بانه کنه کم سی نگارتون نسی پا تسکیره بانه واقعی سلسی نو گرم سو چاته مزایمت نکه اوش ده تسکیری سی نگارتون نسی پا در جنو خرسیگی.
بله
اول زخپله اولی زخپله خرسو مور سو گرازی و پیره ما پانزوس روپی سی نگار ده پانزوس روپی بکیری چا ده تیلیپون نگل ده سی نگارت مات.
بله سر بله او دا خبر خوم دست تاسو شو نظر دهی و شوراندیز ده کریشی دهی و لاروی بل لاوردون که ده تلیفون لاری لرو
شوخی هم بکنیم بایی شنونده ما که اول تذکره ها توزه شد و تذکره ها الکترونیک بعد از سیم کارت ها ثبت شد. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام مهربانی
او تا همکار تا و دو افغانستان طول و شریف و دستون تا نیکی دل احترامات و اینکم خارج محمدی ما دکنان ولایت بخواست کنن و سالینا
مهربانی کوی سیب
او پروگرام هولی خسته جور کرده دیا و پوری دیا و دقا تکنالوژی چی نن او ساسو منگ او تاسو نن اللہ را کرده باید دینا سالیم استعمال بود سالیم استفاده دیو آفلو.
بله سیب
او دقا انترنیت او فیسبوک او دا کمپیوتر او سمون و پروگرامون چیزی دام باید زمان دا سولت دا پار جور شوی جی.
بله
بله
او متاسفانه چی زمان گا او سنا او زمان گا زمان ناپوش سولنا چی سالیم اگر تناخی و دخل کد عذاب سبب گردی و ما در طول اولوسون نا از طول حاق کسان نا چی دقیق تکنالوژی پلاس داری باید سو کنا عذاری خصوصا زرهی و پسر بود نابینای ما
بله
قریجان محمد منم دی او دقیق وقتی دین وقتی ما تا سو کنیسکال رای
زما سودا شي چې دا بچا مسکال لا کړي بیا په یو او بل باندې ګرځوم چې دا مسکال لا وره وي چې چا راته کړي د دې یو بي سي واده کړي چې هغه دغه ټلیفون نمبره نه پیژنې مسکال لور کې به یو بل څه ګرځي چې دا مسکال چا کړی دی یو څو ځله خلک آسیا ځای نو خوبونه ورانه یو یو دمکینې ورته یو یو خبرې ورته دا ښه خبره نه خو څه زموږ دغه زنانه خو یې هم پازا به خلک دي چې واده خلک پازا به چې هغه په دې باندې بلد دي دا پوه دي نو دا ټکنالوژي چې نن څو کاله مخکې موږ سره نه وال نن چې الله را کړله بچ سالم پازا دې واخلو غلط دغه چې ونکړو او دغه پټوان پټوان والا نه دا غوښتنه چې دا عکسونه لیږي دا لیږي دغه چې ګناه دغه هم کړی کوي
تشکر
یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم ساروان صاحب وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است کوتاه اگر صحبت کنین مهربانی تماس از اینا قطع شده
خیر بل اوردون که لرو خیر لرو چه دوی بلندی خبری وکی مهربانی
بفرمایید صاحب شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است لطفا صحبت بکنین صاحب
عبدالولی در حلمه و تاثر تماس کنم
مهربانی که عبدالولی سب
مهربانی
یو چه شر چی وقت کم
تلیپنان را خواه کن چه خواه پغام را تلیپنان چه ورکی یا چه میوید چه خواه دا یا چه میوید پریدی یا ور خودی باید داگه دی امریکایان غلامه لغای کن
زد تاسی لموضوع دی باندی خبری کوی پزای دی چه دی نور و آوردون که پشان تاسی هم دی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا دا سم کار دی او که بد کار دی تاسې زه یو بلې موضوع ته پر حال ډېر مننه له چا که له موضوع د باندې خبرې کولی ستاسو په شان به ټلیفون قطع کوو اوس د خبرونو نوبت له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړي
تشکر میکنیم از تمامتان که تا این لحظات به برنامه ما تماس گرفتین و تا ساعت